سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ته مو زه فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د نړیوالو جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر بیت وانس کاک وای د انجونو لپاره زده کړو بندیز د دې په خبره د طالبانو تر ټولو بې منطق عمل دی. نوموړی چې پرون سهشنبې په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلندونه په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دي، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریس نه لري. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت او سیستماتیک تبعیض له جنسیتي توپیر پالنې سره پرتله کېدای شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پاته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په نادولتي موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دو اونۍ غزول شوی. د سیشن بی په ورځ د اسلام آباد علي محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولي او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پریس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونۍ لپاره په توقیف کې پات شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې لنیول کېدو راهیسې د ټاک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منې شوی، پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې جهادي ډلو سره یوځای شوی دی چې یو نیم سلی وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه لاړ نه شي. د پنټاګون مرستیال پرون سهشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونو امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دی په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران لخوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د ایران په ګواښونو کې کمواله راغلی کنه وویل چې موږ په وروستیو څو اونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د یو شمېر هغو ډلو د ځورونې شاهدان وو چې د ایران د سپای پازدارن انقلاب قدس ځواکونو یې ملاتړ کاوه. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو شمېر 2500 او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. او د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره وایي چې یو شبکه کشف او غړی نیولې د شهادت کوله له ازبکستان څخه خلک په غیر قانوني توګه متحده ایالاتونو ته بوزي او لږ تر لږه یو غړی د یوې بهرنۍ تروستي ډلې غړی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پرون سهشنبه په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې د ازبکستان اتباع دې چې دغه قاچاقي شبکه جوړه کړې وه له کومې تروستي ډلې سره تړاو ولري یا د کوم تروستي برید پلان کړی. په اعلامیه کې د بهرنۍ تروریستي شبکې نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو امریکایي چارواکي چې د خبرو کولو صلاحیت نه درلوده او نوم یې نه دی ښودل شوی، ایشوټیټ پریس اژانس ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش ډلې وه. په اعلامیه کې داندې ویل شوي دي چې متحده ایالاتونو د دغه شبکې د کشف او د مهمو غړو د نیولو لپاره له کومو هیوادونو سره همکاري کړې ده. د امریکا د فدرال پولیسو FBI چې په دې اړه تحقیقات کوي د هم تایید کړي ده چې دغه مهاجرینو اړوندې کوم څنګه ترهګریز ګواښ نه دی پنخه کړی. متحده ایالاتونو ته د خلکو د قاچاق د هڅو خبره داسې مهال ورکول کېږي چې جمهوري غوښتونکي د بایډن په ادارې تور لګوي چې د پولو د خوندي کولو لپاره کافي کار نه دی کړی او ملي امنیت یې په خطر کې اچولی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو یو ډیر بې زمیره عمل دی. دا چې دغې میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې درته په راپور کې ولرو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې افغانانو څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. د چې علت یې څه دی په دې هم درته راپور لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتادینو لپاره روغتون جوړ شوی.
یورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحالیو چې معتادینو لپاره هم شک بستری روغتون جوړ.
نور مطالب هم شته، د نړۍ مسایل به هم درته واخلو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. دا نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو زده کړو بندیز د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. بنویټ سکاک د خبره پرون خبري اعلان وکړي. د حقیقت خزو په وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلن په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړي، او د هم ویل دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د خزو زورول په ډیر زیره څاري. اخو یو شمېر افغان خزو او نجونی وايي چې د دوی په وړاندې د طالبانو چلن د تبعیض ډک دی. تفصیل
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په زده کړو بندیز بي زمير عمل بللې وای. دوی د طالبانو لخوا د خوځو زورول په دقت ساري. هغه پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي، په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول، له عام فعالیت د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه لاندې عمل موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتایډ یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو خوځو د سنزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1940 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حخوا یو شمیر افغان فعالان هم لنجونو خوځو سره د طالبانو چلند په ایزي بولی او ترخوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سی هغه په اسلامي چوکاټ کې مش خپل حق واړو. ټول نهادونو هم دا چې په د هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفې موضوع سی.
طالبان وخت لبی ازلی رسید ورسته افغان جونیو خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیره ازادۍ اخیستې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلی و چې د نجونو خزو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز ډیر نادلانه عمل دی. دا چې امریکا او نړۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بولي، په اصل کې جنسیتي اپارتاید څه شی دی او ولې نړۍ پرې ټینګار کوي؟ زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د چارو لکتونکو عزیز مارج نه کړې.
جنسی اپارتاید معنا یې تلنډ ساده وایو، دا یو تعبیز ده د جنس په مقابل کې، یعنې نسبت د نر د پرتلې نه د ښځو پر وړاندې یو تعبیز په منځ سره راځي او فرق منځ سره ولي بله خاصه کوم هدف د دوی نه ده. نو بنا امریکا استخبارات په نړۍ کې نه ټول هیوادونو نسبتا قوي دي، د سترو زبرځواک هیوادونو لکه روسیا او چین او امریکا او بریتانیا او نورو هیوادونو خپل استخبارات هم قوي دي او سیاست د نړۍ هم د دوی په لاس کې ده. دوی په دې ټولو مسایلو باندې پیږي، آګاه دي چې ولې د نجونو د ښځو په وړاندې باندې توپیري چلند کېږي، یا دوی په نظر باندې اپارتاید ده، دا ولې ده، دوی په دې خبر دي ولې طالبان خوځي بند کړي دي. موجات دلائل هم نه لري، شرعي دلائل هم نه لري، قانوني او طبي او ذاتي او اخلاقي هم نه لري، اما دا کار کوي ته دوام ورکوي. او که چېرې دوی طالبان دا کوي چې موږ شرایطو ته جوړو، دا هم پلمي دي، ټول پیر شرایط مساعد دي، نصاب درسي شته، ایجاب مساله مخکې دې طالب راشي طالب وزېږه وسي په افغانستان کې ښځو دلته ایجاب مراته او تر اوسه پورې مراته یو بایاترین ولس دی افغانستان د نړۍ په پرتله افغانان دي. دوی دا ایدانه چې کدی په خپل باندې خپل کورو باندې مشکوک دی، هغه جوړه کړي افغانان بایزه تخلي دي دالو د نصاب د نور مسایلو کې نو دوه کالو ته نه سره طالب چارواکي او مسولین وزیر د معرفت وزیر تاسو ته تعلیم نه سره کړی چې دا شاید مسایل کدی په خپل دند کې ناکام دي، به فورا نه تنه لدن د نندري سي، دوی به محکمو ته مراجعه وکړي او زندانیان زندانی سي په سزا او نور باسه ونه کوم هغه وخت
پر طالبانو په دوی مارج صاحب زافه غواړم ستاسو خبرې قطع کوم. ستاسو له نظره د طالبانو دغه کړنو ته چې نجونې او مېرمنې له کارو زده کړو منع کړې دي، تاسو ورته څه نومار کوئ؟
دلته راتلونکی د تغییر لپاره شرایط مساعد دي. وسام افغانستان آزاد استقلالیت نه خپل طالب چارواکي چې وایي چې فضا د امریکا په لاس کې ده او په زمدن څلوېښت میلیونه علني او نورې پټې پیسې راځي، نو مانا داسې لا اوس هم خلاک یو. دغه په فعلی حالت کې بعض شرایط د اوکراین د جګړې او د فنلند خواته او د بلاروسي خواته بلند خواته مسایل دي، د خواته تایوان د چین مسایل دي، د کشمیر دي، دغه مسایل ته کېدای شي نړۍ منتظر وي دغه جغرافیه په طالبانو ساتي، اما نه پریدي چې په ملت تکیه وکړي یا ملت خوشحالي څرګنده کړي مطمئن شي له دولت نه، بیا په هغه وخت کې سخته ده چې تغییر د نظام منځ ته راشي.
مارج صاحب، ولې طالبان خپل پریکړه کې بدلون نه راولي؟ اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ په تیر دوه کلونو کې په ځلونو دا مسایل تکرار شوې دي، خو دوی په خپل پریکړه کې بدلون نه راولي، ولې؟
اصلي خبر هم دا ده چې دوی اجازه نه لري، دوی ته د ورکړل وظیفه او کوزې څه به دوی کې د خپل ولادت نه لاندې نسلای بغیر له نه هغه واسطه چې طالبان سره بلاس کوم بش پړتو طالبان سره پاتې سره شل کار جنگ څه کاو د جمهوریت ټول مهمات وسایت وسله دوی ته لاسته ورغله، هغه وسلې چې په پنجشیر په بامیانو شکرخان او په نورو جیو کې خکې سوې د امیر شېر علي خان د وخت کوم وسه چې افغانستان د لوی طب ډاکټر نجیب پورې دا ټول طالبان بیرته راوسپړل او وایي چې سلام د ناتو کومه سلا وسه چې باګرام او هلمند نور لوی لوی پیارتي واډو ته پاتې هغه هم دوی ته لاسته ورغله. سرتیری هم هغه سرتیری دي چې ځان سر نه پکې نو بیا نشي شنه داریږي، بیا نو ولې دوی خپله موقت ادارې ته دوام ورکوي؟ ولې نظام نه جوړوي؟ آیا دوی که داسې یو عقلمند سړی نه سنه پیزا هو وضعیت د حکومت ارې نه ده، دغه ډنه د حکومت معیاري او ستاندرد نه ده، دلته اساسي قانون موجود نه ده، کار اهل کار ته نه ده ورکړل شوی.
د چارو کتونکو عزیز الدین مارج و چې خطر پردی سره یې په اړه چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې څه ته ویل کیږي موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم صدات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې سهار وختي د بی ولس خارګوټي کې رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې به افغان انجلۍ ځان وژنه کړې. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا سبیر وای د چهار شنبه ورځ سهار وختي شاو خو 2 بجې یو افغان کډوال د اسلام آباد په 217 خارګوټ کې ځانوژنه کړې ده. اغلی صبیر وای دغه کډواله مریم سادات نومیده او د بلخ ولایت وسیدونکې و. نو موړی لاس ادی رډیو سره په خبرو کې وویل مریم سادات 25 کلن و او لتیر یو کال راهیس لخپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی و. لا اغلی صبیر نمو د دې ځانوژنې د لامل پاړه و پختل
پای دختر تقریبا 9 میاشتې کې نامزاد است. اینها از مزار شریف هستند و نامزادشان هم از مزار شریف است. اما نامزاد
دنجله نمیاشت که دی چی نامزاده و او نامزادی هم دی مزار شریف بود. خو هغه په پاسپورت کې دی ویزه او پاسپورت د ستونز لامل بیرته مزار ته تللی و. د کورنۍ غړي او وکاسې د ځانوژنې دلیل اقتصادي او له حد زیات روحي ستونزې وې.
مشکلات اقتصادي دامنگیر ما بوده و استرسی بیش از حد دومنګیرمان
هست. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله وای مریم سادات له 15 پور نزان خکته غرزولې او روختون ته پلارې ساور کړي. د دغه شورا د معلوماتو لمخې مریم سادات د امریکا د کډوالي پیټو کې سترلوت موږ هڅه وکړه چې د مریم سادات له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د همدې شورا مشر میر احمد روفي بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره سره وای هیڅ ملاتړي سازمانونه د افغان کډوالو وضعیت ته په سمه توګه رسیدنه نه کوي. هغه رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي
خوب مشکلات فراوان هست.
دلته د افغان کډوالو ستونزې بيخي زیاتې دي. د ویزو نه ورکول د هغو هیوادونو کمه پاملرنه چې کډوال مني او یو شمیر نور اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې ځوانان د روحي فشار لاندې راشي او ځانوژنې ته مخه کړي.
د مریم سادات د ځانوژنې خبر داسې مهال خبرېږي چې کابو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د دوو نورو افغان ځوانانو د ځانوژنې خبره هم کړې وه. دغه شورا هغه مهال ویلی و چې زکریا بلوچ او سایم د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځانوژنه کړې وه. د دغه دوو ځوان افغان کډوالو د ځانوژنې وروسته زیات شمېر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د خپل نامعلوم برخلیک په تړاو اعتراضونه هم وکړه او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دغه حالت ته رسیدنه وکړي. یاد شورا د سرطان په میاشت کې د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنریت یو سرخلاص لیک هم واستولو. دغه شورا په دې سرخلاص لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنری غوښتي چې د دې ستونزو ته رسیدنه وشي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته زورګون افغانان د پناه غوښتنې د کیسونو د مختوړلو لپاره گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته لاړل چې یو شمیر دوی د خپل مقصد هیوادونو ته ورسېدل خو یو شمیر نور لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. دوی په وار وار ویلي چې د ویزو وخت پوره شوی د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي او له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ویلي دي چې په زندان کې د موکل د پټ کېدو موده دوونی و غزول شو. دلته سره په استډیو کې د مشل رادیو ایډیټر داود خټک دا تاسو ستړي مشه بخیر راغلي ک په دې اړه نور جزئیات راکړي.
بالکل دا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده پرون د پاکستان عدالت عالی عدالت اغي د عمران خان چې کوم جیل ته استول شو هغه سزا خو معطله ک یعنی وای ځنډوله خو بیا عمران خان په یو بل قضیه کې هغه اونیول شو او نن هم د نن د اغي قضیه اوریدنه وشوه او په اغي کې بیا عدالت دا فیصله وکا یعنی محکمه دا فیصله وکا چې عمران خان به د سپتمبر تر دیارلسمې پوري یعنی هغه قضیه اوس ځنډولن دی مطلب دار چې عمران خان به اوس د سپتمبر تر دیارلسمې پوري په زندان کې وي هغه زینب نخلاصيږي.
دا چې د توشخانی قضیه کې موږ یادونه کوو لند کې په دې اړه وایي چې دغه تورونه چې په عمران خان پورې شوې دي دا تورونه څه ډول تورونه دي او عمران خان ولې ردی
ګوره توشخانه هغه زیاده چرته چې یو صدر اعظم یا ولسمشر چې بهر لاړ شي نو دته بار ملکی مشران ډاله ورکي او هغه ډاله چې کله دی واپس راوړي نو باید هغه ډاله په توشخانه کې کیښودل شي او کله اغه زین بیا صدر اعظم یا کم چې هغه ولسمشر دی بیا دا ډالې اخلي، نو لږ په کمو پیسو باندې به اخلي، خو پیسې به ورته ورکوي. نو عمران خان باندې دا تورونه دي چې د هغه ډالې اخستې دي، خو د هغې په حق لې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته معلومات نه دي ورکړي. بل پښتنه دا هم دا چې ولې دا ډالې عمران اخستې دي، عمران خان اخستې دي، او ولې دا خرڅې کړې دي، یعنی دی وایي چې دا ډېر په کمو پیسو باندې اخستې دي او بیا په بهر ځای کې هغه ډېر په کمو پیسو باندې خرڅې کړې دي. نو عمران خان وایي چې نه داسې نه ده، بلکې عمران خان د دینه انکار کوي. هغه وایي چې ما الیکشن کمیشن ته دا هر څه ورکړي. نو دغه یو خبره ده چې په دې باندې اوس عمران خان په بند کړي.
کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د عمران خان په بند کې د پات کېدو په اړه تفصیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ پوره شوه. د چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه تیر شول، او همدارنګه دا چې په تیرو شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې څه کړي، تفصیلي په دغه تفصیلي راپور کې ورو.
د 2021 کال دی اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کال تیر شوی. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیر نویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2021 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ، او روستای امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمال افغانستان ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر آزادی راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت،
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزام سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای ل خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته وځي. پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي، څه کوي، تذکره راکړي. زما ملګری کورسونه او پوهنتونونه لري، دا محل فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې مات خوړلې، خلک د خبرو کولو حق نه لري. لڅنه جر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2021 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې، او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول، او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خزینه مامونو، ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده، او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د طالبانو حکومت نسکور شو، او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه، او افغانان د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو، او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګ او بریدونو قربانیان وو. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دې دوو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه و او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وو. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اتر ورسته امریکا د 2020 کال د فبرورۍ په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 130,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان په خانه جمهوری نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکي تیار کړي. خغلی جامی ازادي رادیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه لاس ورکړو، اوس هم د لاس ورکولو په حال کې یو. ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکی ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام بل بده مرغ د افغانستان راتلونکي تیار کړي او دا به یو داسې ضروري چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخکې کوچ په 1989 نوي کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخانای افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډېر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. خاغلی سمد ازادي رو ته ویل چې د افغانستان پخانای نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمنځ تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړي توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنۍ ستراتیژي پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خادي سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز په خنۍ مرستيال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسترولونو ساتل مهم ندي. خغلی عظیمی لازادی رو سره په خبرو کې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو تیر وطن وبلله.
دا لاستراولنی په افغانستان کې د جمهوریت او دیموکراسي دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځیدلې. یو مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا چې د افغانستان خاوره باید د امریکا متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات بجر یا وروسته پوښي چې افغانستان وتل یو تیر وطن و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوری غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهور امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروسته کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایدن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او د دوه تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اداري پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه ساقط مر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي رو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستيال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خبر کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقوقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.